بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغری واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یو لسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای په نامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او کنه نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وای چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خبرونې ډیرو محترم اوردونکو، په مازیګرانه خبرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل بنگش لمی د او اخلاص ډک ګېډه ګېډه سلامونه ومنه. ایزانو نن د نه یا سه شنبه ورځ د 1400 هجری المریز کال د لیندې د میاشتې 1400 د 1400 هجری قمری کال د جمادی الثانی د میاشتې حمله څلورمې او د 2015 میلادي کال د نومبر لا 15 نیټه سره سمون خوري. زموږ په نن خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی لا معمول سره سم خبرونه اوردل شي. په خبرونو کې دوا راپورټونه هم لرو، بیا ته یو سیاسي تبصره وړاندې چې عنوان یې دی د ایران او پاکستان اړیکې په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره ستراتیژیک پیوند. لدی ورسته بیا هم افغانستان او پاکستان په 13 کې 19 پروګرام اوردل شي، او بیا هم په یونیسکو کې دا کوروش دا منشور دا سپتیدا په ارتباط ترتا پروګرام وړاندې کیږي چې په همدې سره زموږ دا یو ساعت مزیرانه خبرونه هم سرته رسي. پارس ټوډي ډاټا ار سلیش پی ایس زموږ د انټرنیټي سایټ درخت چې تاسو پرې درنې او سیمه تازه خبرونه سیاسي تبصره او نور ډېر جالب مطالب لوستل شي. ایزان یو لنډه د مکو بیا سیمه او نړۍ خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضر یم. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غا ګوسم پام کړی د محل خبر نتا. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، خاغلی لاریجانی ویل چې د ایران او پاکستان ترمنځ ملګرتیا د سیمه ایز سولې سره مرسته کوي. د پاکستان په بنو کې د امنیتی ځواکونو په عملیاتو کې 22 ترهګر وژل شول. په افغانستان کې خځې نړیوال ملاتړ او پیوستون ته اړتیا لري. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اخوان المسلمین پر ضد اجرایي فرمان لاسلیک کړ. وسم بشپړ خبرونه. خاغلی لاریجانی ویل چې د ایران او پاکستان ترمنځ همکاري لاسیمیز سولې سره مرسته کوي. د ایران د لوړ شورا ملي امنیت سیکرټر په سیمه کې د پاکستان په مهم زی په ټینګار سره ویل چې په مختلفو برخو کې د تهران او اسلام آباد ترمنځ همکاري په سیمه کې د سولې او آرامښت سره مرسته کوي. د ایران د عالی ملي امنیت شورا منشي خاغلی ډاکټر علي لاریجانی نن سهار اسلام آباد ته د رسیدو په مهال خبريالانو سره په خبرو کې ویل چې پاکستان په سیمه کې یو مهم هوا دی او د سیمه په امنیتی وضعیت باندې د خپل نفوذ لا پلوه یو امتیازي مقام لري. دا پارسوډې په وینا غزياته کړه، پاکستان د ایران د ختیز گاونډي په توګه په کلتوري لحاظ هم رول لوبي او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا اوږدې مودې رئیس جوړې او تاریخی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د عالی شورا منشي ټینګار وکړ، نن د سیمه په بدلیدونکو شرایطو کې په مختلفو برخو کې د ایران او پاکستان ترمنځ همکاري کول شي د سیمه سولې او آرامښتیا سره مرسته او کومک وکړي. د پاکستان په بنو کې د امنیتی ځواکونو په عملیاتو کې 22 ترهګر هلاک شول. د پاکستان د آی ایس پی آر په وینا امنیتی ځواکونو په اغیزمنه توګه د ترهګرو پټنځایونه په نښه کړل. 22 ترهګر یې په درنو ډزو کې ووژل. د پاکستان د پوز د عمومي اړیکو یعنی آی ایس پی آر په وینا په سیمه کې د هند لخوا تمویل شوي د نورو ترهګرو د لټون لپاره پاک اونکی عملیات روان دي. د اي اس بي ار په وینا امنیتی ځواکونه او د قانون پلي کوونکو ادارې هوډ لري چې د دښمن شبکې لمنځه یوسي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري، لومړي وزیر شهباز شریف او د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د ترهګرو پر وړاندې د بریالي عملیاتو لپاره امنیتي ځواکونو ته درناوی وړاندې کړی دی. په ورستیو کې په پاکستان کې ترهګري حمله زیاتې شوې دي. په افغانستان کې خځې نړیوال ملاتړ او پیوستون ته اړتیا لري. د ملګرو ملتو د خځو څانګې یو این وومن د خځو پر وړاندې تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د خځو د ملاتړ او لاغوی سره د پیوستون غوښتنه کړې ده. دغه سازمان نن پر خپله ایکس پاڼه د یوه پیغام په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د خځو او انجونو د حقوقو نوې نړیوال پیوستون او ساتنه اړینه ده. ملګرو ملتو د جنسیت پر بنسټ له تاوتریخوالي سره د مبارزې لپاره د انعطاف منونکو مالي سرچینو په برابرېدو او د ښځو په مشرۍ د سیمه ییزو سازمانونو په ملاتړ هم ټینګار کړی دی. دغه سازمان زیاته کړه چې ډیجیټل فضا ته د ښځو لپاره خوندي او رخیزه لاسرسي د تاوتریخوالي د پیاوړتیا او کمول لپاره هم مهم دي. د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي د لمنځوړلو نړیواله ورځ په مناسبت ملګرو ملتو لنډه وخت چې نن او هر ورځ په افغانستان کې له ښځو او انجونو سره ودرېږي او د هغوی د حقوقو ملاتړ وکړي. د افغانستان په خوست، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې د پاکستان په هوایي بریدونو کې لک تر لږه 14 تنه ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وختي ده. زبیح الله مجاهد وایي چې د بریدونو ټول قربانیان مېرمنې او کوچنیان دي. د بریدونو تیره شپه شاوخوا 12 بجې ترسره شوې دي. پاکستان تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. نور تفصیل یې زموږ د خبريال پر لګلي دغه راپورټ کې.
لک تر لږه 14 تنه ملکی وګړو ته په خوست، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې د پاکستان په هوایي بریدونو کې مرجوب له واوخته. چارواکي وایي د بریدونو ټول قربانیان مېرمنې او کوچنیان دي. دا بریدونه تیره شپه خواوشا 12 بجې ترسره شوي دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې تیره شپه خواوشا 12 بجې پاکستانی جټ الوتکه د خوست ولایت ګربز ولسوالۍ اړوند مغولګۍ سیمه کې د یو ځایي اوسیدونکي ولایت خان پر کور هوایي بریدونه کړي چې له امله د هغه میرمن 15 زامن او څلور لورګانې وژل شوې دي او کور یې هم ویجاړ شوی دی. مجاهد دغه را لیکلي چې پاکستانی جټ الوتکو پر پکتیکا او کونړ ولایتونو هم مهاله بریدونه کړي چې څلور تنه ملکي وګړي پکې ژوبل شوي دي او د استوګنې دوه کورونه ویجاړ شوي دي. په کونړ ولایت کې دغه ولایت مرکز اسلام آباد ته څیرمه د څاګي په نوم سیمه په نښه شوې چې د عیني شاهدانو پر وینا په دغه بریدونو کې 15 تنه ملکی وګړي ژوبل شوي او د استوګن یو شمېر کورونو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. پاکستان تر اوسه په رسمي توګه د دې بریدونو په اړه څه نه دی ویلي. خو شا درې اونۍ وړاندې چې د ترکیې په پلازمېنه استانبول کې د طالبانو او پاکستاني حکومت د پلاو ترمنځ درېیم پړاو خبرې شوې، که څه هم دا خبرې کومې مثبتې پایلې ته ونه رسېدې، خو پاکستاني لوري توافق کړی و چې د افغانستان پر هوایي حریم به تیری نه کوي. پر خوست، پکتیکا او کونړ ولایتونو د پاکستان دا هوایي بریدونه خواوشا 12 ساعته وروسته له هغې ترسره کیږي چې د پاکستان خیبر پختونخوا ایالت مرکز پېښور کې د پولیسو پر یو مرکز ډلهیز وسلوال برید ترسره شو چې پولیسو ته پکې مرجوب له واوښته. پاکستان که څه هم په مخامخ ډول د پړې ګوته افغانستان ته ورنیوله، خو ویلي دي چې پاکستان کې دا ډول بریدونه په افغانستان کې تنظیمیږي، خو دا هغه ادعا ده چې د طالبانو حکومت تل په سخت رد کړې ده. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونو ته دوام ورکوو. ترامپ د اخوان المسلمین پر ضد اجرایی فرمان لاسلیک کړ. پر سټوډي راپورټ کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اخوان المسلمین پر ضد یو اجرایی فرمان لاسلیک کړ چې د هغې ځنې څانګې د بهرني ترهګریزو سازمانونو په توګه د نومولو لپاره د څارنې په لیست کې شاملې کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې هغه د ولسمشر په توګه د خپل واک په کارولو سره او امریکا د اساسي قانون او قوانینو سره سم د اخوان مسلمین د ځنو څانګو یا ملګرو د بهرنیو ترهګرو سازمانونو او ځانګړو نړیوالو ترهګرو په توګه د نومولو لپاره د پروسې پیل کولو لپاره یو حکم لاسلیک کړی. ټرمپ د اجرایي فرمان په لاسلیک کولو سره د بهرنیو چارو او خزانه وزیرانو ته لارښوونه وکړه چې راپورټ ورکړي چې آیا د اخوان مسلمین ځنې څانګې په شمول د لبنان، مصر او اردن باید د بهرنیو ترهګرو سازمانونو په توګه وپیژندل شي. دا فرمان سیکرټریانو ته هم لارښوونه کوي چې د راپورټ په 45 ورځو کې اقدام وکړي. د اسرایلو د پوسټ پخوانی ویاند ویلی چې د ټولنیزو شبکو په جګړه کې ماته خوړلې ده. د اسرایلو د پوسټ ګوښه شوی ویاند د سیونیستي رژیم پر رسنیزې ماته اعتراف وکړ. د میډل ایسټ مانیټور پاوالا او د پارس ټوډی د راپورټ لمخې د اسرایلو د پوسټ ګوښه شوی ویاند ډانیل هاګاری په واشنگتن کې شمالي امریکا د یهودی فدراسیونو کلنې غونډې ته وویل چې اسرایلو د ټولنیزو شبکو په جګړه کې ماته خوړلې ده او باید په دې برخه کې یو نوی او پیاوړی رسنیز جنگي میکانیزم جوړ کړي. هاګاری وړاندیز وکړ چې د دې نوي ماډل لپاره د اسرایلو د پوز د 2200 واحد له اړتیاو او جوړښت څخه الګو واخیستل شي. هغه ویل چې اسرایل باید په دې جګړه کې خپل تمرکز له اوږدو متنونو په انځورونو، ویډیوګانو او احصایو واړی. هغه همدارنګه د یوې ادارې جوړولو وړاندیز وکړ چې د انټرنیټي پلیټفارمونو محتوا وڅاري او په چټکتیا سره په بیلابیلو ژبو حکومتونو او رسنیو ته ځوابونه ورکړي. د افغانستان برېښنا شرکت د پرچاوي د زیاتیدو اصلي لاملونه اعلان کړل. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایی مشر ډاکټر عبدالباری عمر د برېښنا د پرچاوي پر تړاو معلوماتي کانفرنس کې ویلي چې برېښنا ورستي پرچاو د دریو مهمو عواملو له امله رامنځته شوي. نور تفصیل یې زموږ د خبریال پر لګلي دغه راپورټ کې واورئ.
د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالباری عمر د برېښنا د پارچاوي په تړاو معلوماتي کانفرنس کې ویلي چې د برېښنا وروستۍ پارچاوي د دریو مهمو عواملو له امله رامنځته شوې ده. هغه د لومړي علت په توګه د کډوالو زیاتوالی یاد کړی چې د برېښنا په ویش اضافي فشار راولي. دویم علت یې د صنعتي پارکونو، ښارګوټو او استوګنیزو سیمو پراختیا بللې چې د برېښنا غوښتنه یې لوړه کړې. او دریم علت یې د خلکو له حده زیات مصرف یاد کړی چې کله ناکله شبکه له ظرفیت څخه ډېره بار شي او پارچاوي رامنځته کړي. هغه وایي چې په هیواد کې د برېښنا شبکه له اول څخه غیر معیاري او ضعیفه جوړه شوې ده چې نشي کولای د برق اوسنۍ تقاضا پوره کړي.
یوه خبره خو دا ده چې تاسو په دې باندې ښه پوهېږئ چې سږ کال افغانستان ته په میلیونونو افغان مهاجرین چې په ګاونډیو هیوادونو کې ژوند کاو او هلته یې د مهاجرت شپې ورځې سبا کولې، هغوی خپل هیواد ته راوګرځېدل. نو موږ مجبور او مکلف یو چې دغو مهاجرینو ته باید برېښنا ورکړو. د مهاجرین مستحق وو. دویم موضوع هغه د صنعتي پارکونو او په داخل د هیواد کې په ولایاتو په ښارونو کې د استوګنیزو ودانیو زیاتېدل.
دغه راز ډاکټر عبدالباری عمر ویل چې یوازې په تیر کال کې د برېښنا د تولید په برخه کې شاوخوا 5.3 میلیارد افغانۍ پانګونه شوې ده، څو د پارچاوي کچه کمه او ارزښه شي. د هغه په وینا د افغانستان برېښنا شرکت سږ کال لپاره 20 میلیارد افغانۍ د برېښنایي پروژو پراختیا ته ځانګړې کړې دي. هیره دې نه وي چې تر دې مخکې د برېښنا شرکت ویلي وو چې د ځینو پروژو تر بشپړېدو وروسته به په راتلونکي کې د کابل ټولو ښاریانو ته 24 ساعته برېښنا ورکول شي. د برېښنا شرکت ځکه اړ شو چې د برېښنا د پارچاوي په اړه سپیناوی وکړي چې په دې وروستیو کې د کابل اوسېدونکو شکایتونه زیات شوي وو او ویلي وو چې دوی په 24 ساعتونو کې یوازې له 3 څخه تر 5 ساعته برېښنا لري. فضل غنی، حقمل، تهران، راډیو کابل.
خبرونو ته دوام ورکو. د سیونیستي پوځیانو د مشرانو ترمنځ اختلافات زیات شوي دي. د راپورټونو له مخې د اسرایلو د پوځ د لوی درستیز ایال زامیر او د دغه رژیم د جنگ وزیر کارس ترمنځ سرګندې شخړې زور اخیسته. دغه موضوع ده چې لامل شوه نتنیاهو له دواړو خواوو وغواړي چې د اختلافاتو د اوارې لپاره یوه غونډه جوړه کړي. د اسرایلو د پوز لوی درستیز د نویو انتصاباتو او ټاکنو د ځنډولو لپاره د جنگ د وزیر د پریکړې په غبرګون کې هغه یو عجیبه اقدام وویله او خبرداری ورکړ چې دا فیصله د پوز وسنو ته تاوان رسولی شي. په سودان کې درې ورځنې اوربند اعلان شو. له سودانه هم خبر رسیدلی چې دغه هیواد چټک ملاتړ د ځواکونو قماندان محمد همدان حمیدتی له درې میاشتنی انساني اوربند سره موافقه کړې ده. حمیدتی په دې اکلول چې جنگ د سودان خلک ستومانه کړي او د وینې بهیدو د بندیدو ضرورت لبل هر وخت ډېر احساسېږي. وینزویلا د امریکا ایدیا ته خبرګون وخوده د واشنگتن او کاراکاس ترمنځ د کړکیچ په دوام کې د وینزویلا خارجه وزیر وویل چې دغه هیواد د لوس سولس ډلې په ترګرو بلو کې د امریکا بے مانا او خندون کې اقدام په پریکنده توګه ردی. هغه زیاته کړه چې دغه کارټل سره شتون هم نه لري. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ادعا کړې وه چې یاده ډله بهرني تشکیلات یا امریکې ته د نشه ییزو موادو په قاچاق کې رول لوبوي یا واشنگتن غواړي چې بندیز پرې ولګوي. دا د دې مهال خبرونه په پاملرنې و دنیا مننه. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسې زمونږ یو ساعته مزګرنې خبرونه اورئ.
سیاسي تبصره.
د ایران او پاکستان اړیکی په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره ستراتیژیک پیوند د زموږ د سیاسي تبصره عنوان دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د عالی شورا منشي خاغلی ډاکټر علي لاریجانی لا پاکستانی چارواکو سره د لیدنې او سلاو مشورو لپاره اسلام آباد ته رسیدلې دی. ډاکټر علي لاریجانی د نومبر په 15مه اسلام آباد ته د رسیدو په محل ویل چې پاکستان په سیمه کې یو مهم هیواد دی او د سیمې په امنیتي شرایطو کې د اغیز له نظره یو ممتاز مقام لري. ایران د ملي امنیت د لوړې شورا منشي همدارنګه زیاته کړه په مختلفو برخو کې د تهران او اسلام آباد ترمنځ همکاري په سیمه کې د سولې او آرامۍ سره مرسته کوي. خاغلی لاریجانی یادونه وکړه پاکستان د ایران ختیځ ګوندې لا کلتوري پلوه هم مهم هوا دی او د دواړو هوادونو ترمنځ اړیکی لا ډېرې مودې رئیس جوړې او تاریخي دي. ټاکل شوی دا د ایران د ملي امنیت د لوړې شورا منشي په خپل دوه ورځنی سفر کې د پاکستان لا لوړپورو سیاسي او پوځي چارواکو سره لیدو کاته وکړي. د ایران او پاکستان د دوړخیزه اړیکو پاړه د ورستیو بدلونو جاج د ګډو موافقو تعقیب سیمایز او نړیوال بدلونه او د اسلامي نړۍ مهم مسائل د دوست او گاونډي هیواد پاکستان لالوړپړو چارواکو سره د ډاکټر علي لاریجانی د سلاو مشورو په ایجنډا کې شامل دي. د ایران او پاکستان د اړیکو پراخول نه واځي د دواړو هیوادونو لپاره بلکې د ټوله سویلی او لویدیځ آسیا سیمې لپاره ستراتیژیک اهمیت لري. د علي لاریجانی اسلام آباد ته سفر او د سیمایز امنیتی معادلو کې د پاکستان په ځانګړي موقعیت باندې د غټینګار د دې اړتیا په ګوته کوي. د ایران اسلامي جمهوریت کوي شي د پاکستان لپاره د انرژي یو مهمه سرچینا وګرځي او د ایران او پاکستان د غازو پایپ لاین پروژې د دې ورتیا یو بیلګه ده. ایران او پاکستان د انرژي سوداګري او ترانزیت په برخو کې د همکاري لپاره پراخ ظرفیتونه لري. د دواړو هیوادونو جغرافیایي نږدېوالی او لوړ نفوس هم د سرحدي سوداګري او تجارت پراختیا او د صادراتو او وارداتو زیاتوالي لپاره یو ښه فرصت برابروي. ایران فارس خلیج ته او پاکستان گوادر بندر ته په لاسرسي سره کوي شي د چین مرکزی آسیا او لویدیزی آسیا سره د نخلولو لپاره نوی ترانزیت لارې رامنځته کړي. تهران او اسلام آباد لا ترهګري د نشیزو موادو قاچاق او سرحدي نامنی او ګډو ګواښونو سره د مبارزې لپاره د همکاري لپاره ښه زمينه لری کوم چې کوي شي په سیمه کې د ثبات پر رامستقولو کې اغیزمنوي. پاکستان له چین او اسلامي هیوادونو سره د خپلو اړیکو په پام کې نیولو سره کوي شي د امریکا د یو ارخیستو په وړاندې د ایران لا پالیسي سره په سمون کې رول ولوبوي. د سیمه ایزو سازمانونو لکه د اسلامي همکاري سازمان یعنی او آی سی یا او د اقتصادي همکاري سازمان ایکو کې د دواړو هیوادونو غړیتوب کوي شي په بیلابیلو سیمه ایزو او نړیوالو ډګرونو کې د همکاري او ملګرتیا لپاره لارا هواره کړي. دواړه هیوادونه ژورې اسلامي او کلتوري اړیکې لري. فارسی ژبه د پاکستان په تاریخ کې مهم زیلری او ډیر پاکستانی شاعران او مفکران د ایران لا کلتورا اغیزمن شوی دی. د ایران او پاکستان اړیکی د گوندی توپ او کلتوري او مذهبي تعاملاتو لخوا رامسته شوی دی او دا مشترکات او ګډول کوي شي د نن ورځې همکاري او ملګرتیا پیاوړتیا لپاره اساس وي. د ایران او پاکستان ملګرتیا او همکاري کوي شي په افغانستان او سویلی آسیا کې د تاوتریخوالي کمولو کې هم مرسته او کومک وکړي. د تهران او اسلام آباد نګدیواله کوي شي د غیر سیمه ایزو قدرتونو د نفوذ په وړاندې توازن او انډول رامنځته کړي. دا اړیکی کوي شي په سیمه کې د مسلمانو هیوادونو ترمنځ د ملګرتیا لپاره یو نمونه او بیلګوي او د اسلامي نړۍ د یووالي په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. همدارنګه لا یو ارخیستوب سره په مخالفت کې د دواړو هیوادونو همغږي او غږملتیا په نړیوالو معادلو کې د دوی دریز پیاوړی کړي. د ایران او پاکستان د اړیکو پراختیا یو ستراتیژیک اړتیا او ضرورت دی چې د تاریخي او کلتوري مشترکاتو ګډو اقتصادي ګټو او سیمه ایزو امنیتی اړتیاو پر بنسټ ولاړه ده. دا همکاري او ملګرتیا نه یوازې د دواړو هیوادونو لپاره ګټوره او فائدناکه ده بلکې کوي شي په ټوله سیمه کې د ثبات پراختیا او لا یو ارخیستوب سره د مقابلې پر رامسته کولو کې هم مرسته او کومک وکړي. د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي چې مسلمان هغه دی چې لاس او جبې بل مسلمان ته آزار او تاوان ونه رسیږي. دغه حضرت یو بل اهل بیت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام هم فرمایلی دي، آیا پوهیږي چې د فاطمه معنا او مفهوم څه دی؟ اکس ورته ویل چې تاسو مونږ پوهیږي. نو حضرت فرمایل یعنی دا چې لبدیانو لری شوی. ایزانو تاسو د تهران رادیو یو ساته مازیګرنه خبرونه اوري پر سټوډي ډاټا یار سلیش بیس هم زمونږ د انټرنیټي سایټ درکته.
افغانستان او پاکستان
پتیراونه کې
زدمن اوریدونکو د خبرونه په دیر شیبو کې ز فاطمی ل خپل محترم همکار
امان الله زمانی
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې افغانستان او پاکستان په 13 کې له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. اله د چتر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولري.
دوستانو د طالبانو د حکومت د قانون وزارت اعلان وکړ چې د افغانستان د قانون وزیر مولا هدایت الله بدری په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت له سفیر علي رضا بیگدیلی او د ایران د سوداګرۍ خونې لغړو سره کتلې دي. په دې کتنه کې د ایران د سوداګرۍ خونې رئیس اعلان وکړ چې د ایران خصوصي سکتور غواړي د افغانستان په قانونو کې پانګونه وکړي او د قانونو د استخراج په برخه کې په ځانګړي ډول د مسو، سرو زرو او اوسپنې د استخراج په برخه کې د همکارۍ لپاره چمتو دی. بیگدیلی په دې کتنه کې همدار است د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د اوسپنې د زاوب خانې جوړولو د مجهزو لابراتوارونو پرانستلو د تخنیکی خدماتو د مرکز تاسیسولو او د افغانستان د کانونو وزارت د انجینیرانو په روزنه او د پیاوړتیا لوړولو کې د همکارۍ لپاره د ایران د خصوصي سکتور لیوالتیا څرګنده کړه. د افغانستان د کانونو وزیر هم په دې برخه کې د ایراني پلاوي هرکلی وکړ او ټینګار یې وکړ چې په دې هیواد کې د پانګونې ښه فرصتونه او د بهرنیو پانګوالو لپاره اړینې اسانتیاوې برابرې دي. افغانستان د کاني زیرمو له پلوه شتمن هیواد دی او د میسو، اوسپنې، سرو زرو، لیتیوم او نورو کاني موادو د پاموړ زیرمې لري. ایران چې د افغانستان لویدیځ ګاونډی دی، په تیرو کلونو کې یې په سوداګرۍ او ترانزیت کې پراخې همکارۍ لرلې او اوس د دې هیواد خصوصي سکتور د افغانستان په کاني پروژو کې د پانګونې لیوالتیا لري.
د فلسطین له خلکو سره د پیوستون د څپې په دوام کې له هرات څخه غزې ته د ولسي مرستو د لیږلو یو سل یولسم پړاو ترسره شو او دا مرستې د فلسطین خلکو ته ورسېدې. دا مرستې په خلکو خپلواکه توګه او د هرات د نیکمرغو اوسېدونکو لخوا راټولې شوې او وروسته له بشپړېدو د غزې خلکو ته لیږل شوې دي. دا بهیر له څو میاشتو راهیسې پیل شوی او لا هم دوام لري. د غزې د کلابندۍ له سختېدو سره د افغانستان اوسېدونکي په بیلابیلو ښارونو کې په ځانګړي ډول هرات کې څو ځلې د مرستو د راټولولو کمپاینونه پیل کړي دي. دا مرستې په عمده توګه په خپلواکه ولسي ډول ترسره کیږي او موخه یې له فلسطیني خلکو سره پیوستون ښودل او د غزې د انساني کړاوونو یوه برخه کمول ښودل شوې ده. د طالبان حکومت له دې وړاندې څو ځلې په بیلابیلو بیانونو کې د سهونسټي اشغالګر رژیم بریدونه غندلی دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت له دې وړاندې په یوه بیان کې ټینګار کړی و چې افغانستان د یوې اساسي او دینی دندې په توګه د فلسطین له قضیې څخه ملاتړ کوي او د دوی مشروع مبارزه او مقاومت د دوی ثابت حق ګڼي.
درنوردونکو، د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی د یوه لوړپوړي پلاوي په مشرۍ د هند په رسمي بلنه نوې ډهلي ته رسېدلی. د دې سفر اصلي موخه د چابهار بندر د ظرفیتونو فعالول او اغېزمن کارول، د هند د پانګونې جذبول او د افغانستان او هند ترمنځ دوه اړخیزه سوداګرۍ پراختیا ښودل شوې ده. د طالبان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د بیان له مخې په دې سفر کې به د هند د حکومت له لوړپوړو چارواکو په ځانګړي ډول د بهرنیو چارو او سوداګرۍ له وزیرانو، سوداګرو، پانګوالو او د دواړو هیوادونو له خصوصي سکتور سره کتنې او خبرې وکړي. د دې کتنو محور د اقتصادي همکاریو پراختیا، د سوداګریزو اړیکو اسانول، ګډې پانګونې لپاره زمینه برابرول او د افغانستان رول په سیمه ییزو ترانزیټي لارو کې پیاوړي کول ښودل شوی دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سفر د هند او افغانستان ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا په لور یو مهم ګام ګڼلی دی. چابهار بندر چې د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت کې دی، د سیمې د کلیدي ترانزیټي لارو له جملې څخه دی. په افغانستان کې د نړیوالو بازارونو سره د نښلولو او له نورو ترانزیټي لارو څخه د پیلتیا په کمولو کې مهم رول لري. له هند سره په دې بندر کې پانګونه او همکاري کولی شي د ترانزیټي زیربناو پراختیا او د دوه اړخیزې سوداګرۍ د کچې زیاتولو لامل هم شي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د ایران او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزو سیاسي مشورو دیارلسمه دوره په اسلام آباد کې ترسره شوه او دواړو خواوو د اقتصادي همکاریو، پیاوړتیا، انرژي، ترانسپورت او سیمه ییزو مسایلو په اړه خبرې اترې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیانیه کې اعلان وکړ چې د ایران او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزو سیاسي سلام مشورو د 13 پړاو د 2015 میلادي کال د نومبر په 18 نیټه په اسلام آباد کې ترسره شو. د پاکستانی پلاوی مشر د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت عمومي منشي امینه بلوچ کوله او د ایرانی پلاوی مشر د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال مجید تخت روانچی په غاړه و. د دواړو هیوادونو یو شمیر لوړ پوری چارواکي هم په دې خبرو کې ګډون درلود. په دې غونډه کې دواړو لورو په دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې او د پخوانۍ غونډې د پریکړو د پلي کېدو بهیرې وارزوله. همداراز دوه اړخیزو سوداګریو او د انرژیو په برخه کې د ملګرتیا په پیاوړتیا، د ترانسپورت، تعلیم او د ولسي اړیکو په ودې هم ټینګار وشو. دواړو پلاوو د غونډې په دوام کې د مهمو سیمه ییزو او نړیوالو بدلونونو په اړه نظرونه تبادله کړل او د ګډ اقتصادي کمیسیون او ګډ سوداګریز کمیټې په شمول په منظم ډول د ګډو میکانیزمونو کارولو باندې ټینګار وشو. همداراز دواړو خواوو په څو اړخونو او په څو اړخیزو غونډو لکه د ملګرو ملتونو سازمان، د اسلامي همکارۍ سازمان او ایکو کې پر دوامدار ملګرتیا او په سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو کې د ګډو ګټو په اړه د خبرو اترو په دوام باندې ټینګار وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی دی چې دا مشورې د ایران او پاکستان ترمنځ نږدې او ورورولۍ اړیکې چې په ګډ تاریخ، کلتور او ګډون باورونو کې ریښې لري. د ترسره شوي هوکړې له مخې دوه اړخیزو سیاسي مشورو راتلونکي پړاو به په تهران کې او په هغه نیټه کې ترسره شي چې د دواړو خواوو پرې سلام مشورې کړي دي.
دوستانو، د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال مجید تختروانچی له خپل پاکستانی همکار محمد اسحاق ډار سره وکتل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په کلیدي موضوعاتو، سیمه ییزو پرمختګونو او د ګډو همکاریو د پیاوړتیا پر لارو چارو یې خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپور کړي بیان کې اعلان وکړ دا کتنه مخکې له دې چې په اسلام آباد کې د ایران او پاکستان ترمنځ د سیاسي مشورو 14 پړاو پیل شي ترسره شو او د دوه هیوادونو د سیاسي مشورتي کمیسون په چوکاټ کې د رسمي خبرو د پیل لپاره مقدمه ګڼل کیږي. په دې کتنه کې چې په پاکستان کې د ایران سفیر رضا میر مقدم هم موجود و، دواړه خواوو د سیمه ییزو بدلونونو او نړیوالو مهمو مسایلو په اړه نظرونه تبادله کړل او د تهران او اسلام آباد ترمنځ د سیاسي، اقتصادي او امنیتي اړیکو پر پراختیا او د دوه اړخیزو همکاریو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. همداراز دواړو لورو په سیمه ییزو او څو اړخیزو برخو کې نږدې همغږي اړینه وبلله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ټینګار شوه چې د خبرې به د دوه هیوادونو د سیاسي مشورتي کمیسون د 14 پړاو په چوکاټ کې د اصلي مشورو د پیل زمینه برابره کړي او د دواړو هیوادونو پلاوی به په دې چوکاټ کې ستراتیژیکو موضوعاتو ته کتنه او د ګډو همکاریو د پراختیا لارې چارې وجاجوي.
د پاکستان په پیښور د ایران د اسلامي جمهوریت په کلتوري خونه کې د کتاب الواسطه د ورځې ځانګړې دستوري د ارواشاد آیت الله محی الدین حایری شیرازی په لیکوالۍ د ماشوم دینی روزنې له کتاب څخه په مخکتنې سره پیل شو. په پیښور کې د ایران د اسلامي جمهوریت کلتوري خونه له دو کتابونو د ماشوم دینی روزنې او څلور انځور څخه مخکتنه وشوه. داسې کتابونه چې په پاکستان کې د دینی روزنې په پیاوړتیا او د فارسي ژبې د ادبیاتو په وده کې مهم رول لوبوي. د ماشوم دینی روزنې کتاب د سوچه اسلام د مفکورې پر اساس د انساني علومو دینی روزنې او ښوونیزو مفاهیمو د رواجولو په هدف سره معرفي شول او د پاکستانی مخاطبانو اړتیاو بنیاد په ځانګړي ډول په خیبر پښتونخوا کې انتخاب شول. دا اثر اوس د ماشوم دینی روزنې آنلاین ورکشاپ د تدریسي سرچینو له ډلې څخه دی چې د کرامت مؤسسې لخوا د خیبر پښتونخوا ایالت د مدیرانو او ښوونکو لپاره جوړیږي او د دې کتاب بیلګې د دې روزنیز کورس ګډونوالو ته ډالۍ شوي دي. همدارنګه ادبي کتاب څلور انځورونه چې د فضل الله فانی لخوا لیکل شوی او د پاکستانی استاد دی د هندي سبک شعر تطبیقي څېړنې پورې اړوند علمي اثر دی په پیښور کې د ایران د اسلامي جمهوریت په کلتوري کور کې پرانستل شو. دغه څېړنیز اثر د هندي سبک د څلورو وتلو شاعرانو صایب تبریزي، غنی کشمیری، بیدل دهلوي، غالب دهلوي باندې بحث کوي او د یادو شاعرانو ځینې اشعار هم پکې د وزن په ساتلو سره اردو ته ژباړل شوي دي.
Thank you.
دوستانو د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف وویل چې د دې هېواد نننۍ امنیتي ننګونې د تیرو ناسمو پریکړو له امله دي. په ځانګړي ډول د طالبانو د حکومت مشرانو سره د نږدې والي پالیسي او کابل ته د پاکستاني چارواکو د تشریفاتي سفرونو سیاست دی چې غلط و. د آصف په وینا په پاکستان کې د تروریزم نوې څپه او نیابتي جګړه د هغو نفوذ او امتیازونو مستقیمه پایله ده چې په تیرو کلونو کې طالبانو ته ورکړل شوې وه. د پاکستان دفاع وزیر همدارنګه ټینګار وکړ چې طالب مشرانو کلونه په پاکستان کې ژوند کړی او اوس دا واقعیت باید د هیواد وهڅوي چې جدي غور وکړي. موږ باید د دې موضوع او له امله ژوره پښیماني احساس کړو. خواجه آصف همدارس خبرداری ورکړ چې د داخلي ګواښونو تر څنګ د هند سره جګړې خطر لا هم رښتینی او پاتې دی. د پاکستاني چارواکو په وروستیو میاشتو کې څو ځلې په طالبانو باندې تور لګولی چې په افغانستان کې د پاکستان ضد وسلوالو ډلو په وړاندې جدي اقدام نه کوي. داسې ادعاوي چې کابل تل رد کړي دي.
او د پاکستان محلي چارواکو اعلان وکړ چې د فیصل آباد په صنعتي ښار کې په یوې فابریکې کې د چاودنې له امله د قربانیانو شمیر 140 تنو ته رسیدلی چې 120 پکې مړه او 40 تنه ټپیان شوي دي. لومړنۍ څېړنې د ګازو لیکیج د چاودنې له امله بللې. دا چاودنه د فابریکې د ودانۍ او څو ګاونډي او کورونو رنګېدو لامل شو. د پاکستان د پولیسو د معلوماتو له مخې 12 مړې له کنډوالو څخه راایستل شوي او درې نور پر وختونکې د ژبرو زخمونو له امله ساور کړی ده. ځایي چارواکو تایید کړی ده چې په مړو او زخمیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي، ځکه چې چاودنه یوازې د فابریکې ودانۍ ویجاره کړې نه ده، بلکې څو ګاونډي کورونه یې هم ړنګ کړي دي. د لومړنیو موندنو له مخې ګاز لیکیج د دې چاودنې احتمالي سبب ګڼل کیږي، خو د پیښې د اصلي لامل د تایید لپاره رسمي څېړنې دوام لري.
دوستانو د همدې پروګرام وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. نو موږ هم له تاسو څخه اجازه غواړو.
خدای مو مل شه.
دینی مدارا تر ټولنیز عدالت
ته تهران رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو خیچاری عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې وسم ز فاطمی ل خپل محترم همکار
امان الله زمانی
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې د ملګر ملتونو په یونسکو مؤسسه کې د ایران د اخامنشیانو د لړۍ له بادشاهانو څخه د یو بادشاه یعنی کوروش د منشور د نړیوال ثبتې دا په اکله یو ځانګړی مطلب چې د دینی مدارا تر ټولنیز عدالت پورې پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې ستاسو د خوښې او استفادې وړ وګرځي.
دوستانو د کوروش کبیر منشور د کلتوري تنوع د درنښت پر اساس د نړۍ د بشري حقوقو د لومړي منشور په توګه د ملګرو ملتونو د یونسکو مؤسسې د غړیو هیوادونو لخوا تایید شو او په نړیواله سویه ثبت شو. د ملګرو ملتونو یونسکو مؤسسې په سمرقند کې په خپلو درې څلوېښتم کنفرانس کې د کوروش بزرگ یعنی د ستر کوروش منشور د نړۍ د بشري حقونو د لومړي لیکلي سند په توګه په رسمیت وپیژنده. داسې اقدام چې ایران د عدالت او د ازادۍ د انساني میراث په مرکز کې راوست. دغه مصوبه د هیوادونو په بشپړه اجماع یو نظر سره تصویب شوه او ټاکل شوې ده چې د کوروش کبیر او دینی زغم تر ټولنیز عدالت پورې تعلیمات د یونسکو په نړیوالو پروګرامونو کې ورزای شي او د پایداری پراختیا او د سولې له اوسمهاله ایدیالونو سره د بشري حقونو د ختیسو جرړو د پیوند لپاره یوه بیلګه ګام دی. د د راپورونو پر اساس د روان میلادي کال د نومبر د میاشتې په شپږویشتمه نیټه په سمرقند ښار کې د یونسکو د درې څلوېښتم عمومي کنفرانس په انګړ کې د کوروشی کبیر منشور د نړۍ د بشري حقونو د لومړي منشور په توګه چې د کلتوري ډول ډول والی په احترام ټینګار لري په رسمیت وپیژندل شو او د یونسکو د غړو هیوادونو لخوا تایید شو.
دغه اقدام یو ځل بیا د نړیوالو ارزښتونو او د انساني میراث په درنښت کې د ایران د نړیوال ځای کې خودنه کوي. د یونسکو مؤسسې لخوا خپور شوی پریکړه لیک د کوروش منشور د بشري تمدن په تاریخ کې بنیادي سند او د کلتوري تنوع ته د احترام، د ازادۍ، عدالت او د زغم د اصولو لومړنۍ لیکلي بیلګه بیانوي. دغه نوښت هدف دا دی چې د مذهبي او د کلتوري تنوع ته د احترام، د زغم او د عدالت په شمول په دغه تاریخي سند کې پټ نړیوال ارزښتونه نور هم ښکاره شي. دغه راز دغه نوښت د انساني میراث د درنښت او د کلتورونو ترمنځ د خبرو اترو او د سولې د پراخېدا لپاره د یونسکو د ماموریت په لړ کې ججول کیږي او د پایدار سولې له هدفونو سره پیوند او اړیکه لري. دغه پریکړه لیک چې د ایران او د تاجکستان لخوا په ګډه توګه عمومي کانفرنس ته وړاندې شو، د کوروش د منشور په نړیوال اهمیت باندې ټینګار سره د ملګرو ملتونو د یونسکو مؤسسې له عمومي منشي غواړي چې د هغه اصول د عدالت، د بشري حقوقو او د کلتورونو ترمنځ د خبرو اترو په ارتباط پروګرامونو کې وکاروي او د غراز را حکومتونو غواړي چې د دغه تاریخي سند د ارزښتونو په اکله د نړیوالې پوهې د زیاتولو لپاره هڅه وکړي. یونسکو په خپل رسمي سند کې د کوروش منصور د بشر په تاریخ کې د سیاسي پوهې او د تدبیر بیلګه بللې ده. دا سمتن چې د وخت او ځای له سرحده ور اخوه زی او د اخلاقو او د سیاست او د تیر وخت او د راتلونکي وخت او د ملتونو د نړیوال وجدان ترمنځ یو پل دی. د کوروش کبیر منشور یادونه کوي چې د ازادۍ مفهوم کلتوري تنوع ته احترام کول، د ټولنو او د عبادت ځایونو بیا رغول او د دینونو ترمنځ په ګډه ژوند کول په ایران کې ژوره او جړه لري او په ایران کې تمدن د تاریخ په اوږدو کې د خبرو اترو، زغم، د عدالت بیرغوال او د مانوي رول لرونکی و او دی. د کوروش منشور نه یوازې یو لرغونی سند بلکې یو تمدنی بیانیه ده چې د عدالت، د مذهب ازادۍ او د انساني کرامت بنیادی تعلیمات په داسې وخت کې دنیا ته وړاندې کړل چې ډیرو تمدنونو تر نن ورځې پورې بڼه نه وه خپله کړې. دغه تصویب د نړیوال تایید مهر او ټپه ده. د انساني لوړو مفاهیمو په بنسټ کې ښودلو کې د ایران د کلتور، د اصالت او د ژورو جړو ښودنه کوي. ښه خبره دا ده چې لکشان د ایران له دغه نړیوال اثر سره بلد شو. د کوروش منشور په سریشناکو خټو باندې لیکل شوی چې دوی برخې لري. لومړۍ برخه په خاورو باندې لیکل شوې قطعه ده چې په 15 خطونو کې لیکل شوې ده او دوهمه برخه 16 او 15 خطونه لري. دغه منشور 22.5 سانتي متر اوږدوالی او پلنوالی له 10 سانتي متر دی او دغه قطر هم له 10 سانتي متر بالا نه دی. د کوروش منشور د پاسه په میخي لیک سره حکاکی شوې ده او د بشر د تاریخ تر ټولو زیات لرغونی شی چې د بریتانیا په موزیم کې ساتل کیږي. دغه منشور له میلاد څخه کابو 1509 کال مخکې په عراق کې د بابل تر دیوالونو د هخامنش بادشاهانو د لړۍ د هغه وخت د بادشا کوروش کبیر یعنی د ستر کوروش لخوا خخ کړای شو. دغه منشور چې په یوې لوحې لیکل شوی و په خاورو کې له خښولو وروسته څه د پاسه 2400 کاله لاس نه خوړلی پاتې شوی و تر دې چې په 1491 میلادي کال کې د انګلستان لرغون پیژان هورمزد رسام په بین النهرین کې د خپلو کیندنو په وخت
کشف کرد.
دوستانو په دغه منشور کې تفصیل ورکول کیږي چې کوروش کبیر څرنګه وتوانید د عراق د بابل پاچا نبونعید ته د مردوک خدای په مرستې سره ماته ورکړي. کوروش ښار ته له ورننوتلو وروسته د خپلې زمانې د بریالیو واکفلانو د دود په اپوټه دغه ښار له خاورو سره خاورې نه کړ، بلکې د ښار اوسیدونکو ته یې اجازه ورکړه چې له کوم مزاحمت پرته خپل مذهبي اعمال ترسره کړي. د خدایانو مجسمې بیلابیلو زیارت ځایونو ته واستولې او یهودیانو ته اجازه ورکړه چې خپلو کورونو ته ورستانه شي. د دغه منشور په یوې برخې کې ویل شوي دي، حکم مو ورکړ چې ټول زیارت ځایونه چې تړل شوي وو خلاص شي. د دغو زیارت ځایونو ټول خدایان مو خپلو ځایونو ته ورستانه کړل. ټول خلک چې تیت پراک او کډوال شوي وو خپل ټاټوبي ته ورستانه کړل. وران شوي کورونه مو آباد کړل. ټول خلک مو پیوستون ته ور وبلل. استوانه یا د کوروش منشور د پخې کړې شوي خاورې یوه لوحه ده چې د بابولي د بیرانو د هغې په لیکلو کې د بابولي او د عاشوري سلطنتي ودانۍ د کتیبو له زر کاله دود او سنت څخه یې الهام واخیست. په دا ډول متنونو کې پاچاهانو نه یوازې د عبادت ځایونو، د ماڼیو، د بروجونو او د اوبلارو د جوړولو، د بیا رغولو او د نورو عمومي فعالیتونو یادونه کړې ده، بلکې له دغه فرصت څخه یې د خپل نوم، د شجرې، لقبونو او د خپلو صفاتو د ژوندي ساتلو او له خپلو واکمنانو څخه د خدایانو د ملاتړ او کله ناکله هم د خپلو کارونو ته د اشارې کولو لپاره استفاده کوله. هغه شیان چې دغه متنونه ورباندې لیکل کیدل د ودانیو په بنیادونو یا ستنو کې کیښودل کیدل، په دې هیله چې راتلونکي واکوالان او د هغوی د بیران په دغو یادګاري شیانو باندې پوشي او د هغه وپیژني او د هغوی احترام وکړي.
لدی کبل د غسندونو په مجسم کولو او کله ناکله د تیرو وختونو په بیانولو او نامعلوم راتلونکي ته په اشاره او هیلي سره هغه شی ته په لرغونی کتنې سره خودل کوي چې نن ورځ ورته تاریخ وایي. داسې اطلاعات چې واکوالانو راتلونکو نسلونو ته د انتقالولو لپاره انتخابول. د بین النهرین د تاریخ او داغه د تاریخي اخستونونو په اکله د راتلونکو نسلونو پوهې ته بڼه ورکوله او البته کله ناکله به محدود هم کاوه. د کوروش د منشور متن خودنه کوي چې د هغه لیکونکي د اصطلاحاتو، القابو، ټیکو او د لیکلو د عناصرو تخصصي پوهه درلودل چې وکولی شي زیات د دغه اثر مهمتوب وښيي، نه د هغه تازه والی. د دغه پړک پړوک ظاهر ور اخوه دقیق او ویاړمن جوړښت هم توجه شوی ده. په تلفیقي مضمون سره د متن پیلول یو نوښت دی. د متن د پیلولو زماندار جمله چې صحنه او موقعیت چمتو کوي داسې ځانګړنه ده چې په لا لرغونو کتیبو کې هم لیدل کیږي. هنری راوینسون هغه کس دی چې د لومړي ځل لپاره د استوانه یعنی د کوروش د منشور متن په انګریزي ژبه ترجمه کړ. په ایران کې دغه منشور د لومړي ځل لپاره د عبدالمجید عرفعی لخوا د اکتی ژبې څخه فارسی ژبې ته وژباړل شو او له هغه وروسته شاهروخ رامزجو د هغه نوي ترجمه د نویو اطلاعاتو پر اساس خپره کړه. حسین بادامچی له اکدی ژبې څخه په فارسی ژبې د دغه منشور ترجمه خپره کړې ده. د دغه منشور ځینې برخې د شاهروخ رامزجو د ترجمې پر اساس اوریدل شي. مالا نن ورځ څخه د سلطنت تاج په سر کړی دی تر هغه ورځې پورې چې ژوند یم. مزدا یعنی خدای د سلطنت توفیق ما ته راکوي. هیڅکله به خپل سلطنت په هیڅ ملت باندې ورنه تپم او هر ملت آزاد دی چې ما په خپل سلطنت قبول کړي یا نه.
نکړي او کله چې ونه غواړي ما خپل باچا وګڼي زه به د هغه ملت د سلطنت لپاره جنگ ونه کړم. زه تر هغه ورځې پورې چې د ایران باچا یم اجازه ور نه کړم څوک په بل چا ظلم وکړي، او که چیرې په چا ظلم وشوه زه به له ظلم څخه د ظلم حق واخلم او هغه ته به یې ورکړم او ظالم سړی به سزا کړم. زه به تر هغه ورځې پورې چې باچا یم اجازه ور نه کړم کوم غیر منقول یا بل منقول مال په زور یا په بل روده د هغې له پیسو ورکولو پرته او د مال د خاوند له رضایت پرته تصرف کړي، او زه به تر هغه ورځې پورې چې ژوندی یم اجازه ور نه کړم چې څوک بل کس په بېګاری ونیسي او هغه ته د مزد او پیسې له ورکولو پرته هغه کار ته مجبوره کړي. زه نن ورځې وایم هر څوک آزاد دی د هر دین چې ګروهنه ورته لري پرستش وکړي، او په هره سیمه کې چې ګروهنه لري واوسیږي په دې شرط چې هلته د بل چا حق غصب نشي، او هر کار چې ګروهنه لري غوره کړي او خپل مال او شتمنۍ په هر ډول چې غواړي استعمال کړي په دې شرط چې د نورو خلکو حقوقو ته تاوان ونه رسوي. هیڅ څوک باید د هغه قصور په خاطر چې د هغه یو خپل کړی دی سزا نه کړي. ما مریتوب ختم کړ، د هغوی بدبختیانې مو ختم کړې. زه تر هغه ورځې پورې چې د مزده خدای په مرسته سره ژوندی یم او سلطنت او بادشاهي کوم اجازه ور نه کړم چې سړی او ښځې د غلا او د وینځې په توګه خرڅ کړی شي، او چارواکي او زما لاندې کسان شمندي چې د حکومت او د ماموریت په برخه کې د غلا او د وینځې په توګه د سړیو د ښځو د خرڅولو او اخیستلو خنډ شي او له نړۍ څخه د مریتوب رسم په کلي توګه ختم شي.
دوستانو د همدې ځانګړي مطلب وخت هم په همدې ځای پای ته رسیږي. نو موږ هم له تاسو څخه اجازه غواړو.
د خدای په امان.